تاسلاس ته ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه ته خراغلاس په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د ټکنیک چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو خو لمړی د خبرونو لنډیز په نیمروز ولایت کې سرچینه وایي چې پرون مازیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسله واله نښته وشوه په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومې واخیستل شي ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو په غور کې د طالبانو چارواکي وایي په بسابند ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوي د غور د امنیه قمندانۍ د رسنیو امیر عبدالرحمن بدری ازادۍ راډیو ته وویل دا کسان په شغزک کلي کې بیګا په داسې حال کې ووژل شول چې وده و د بدری په وینا د پیښې عامل د طالبانو لخوا نیول شوی خو د انګیزې په باب یې څه نه دي ویل شوي په بادغیس کې یوې 15 کلنې ښځې ځان وژنه کړې د بادغیس د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر غوث الدین افغان آزاد رسنیو ته وویل چې د ښځې د قلایناو په چاکرن سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی د هغې په وینا د دې پیښې انګیزه لا معلومه نه ده ویل شوي چې دا ښځه د دو ماشومانو مور وه د سالنګ لویه لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه د سالنګونو د حفظ و مراقبت د ادارې رئیس ازادۍ راډیو ته وویل دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ټولو ترافیکو پر مخ وتړل شوه عبیدالله عبید له ټولو مسافرینو او موټر چلونکو وغوښتل چې تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې پر دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي روسیې نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون یې له ګڼو ښارونو د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانیستي دي د روسیې دفاع وزارت وایي دغه دالیزونه نن سهار د مسکو پر وخت 10 بجې پرانیستل شول اوکراین هم دا موضوع تایید کړې ده او ایران وایي چې خپل دوهم پوځي سټلایټ په بریالیتوب سره فضا ته توغولی د دې سټلایټ نوم نور 2 دی چې د سپاهي پاسداران ځواک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوی د ایرنا خبری آژانس د راپور له مخې دا سټلایټ د ځمکې په 1500 کیلومترۍ واټن کې په بریالیتوب سره په مدار کې ځای پر ځای شوی زموږ غاګله ازادۍ رادیو او ری قدر منوریدونکو را سره وسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو نن د مارچ اتمه د خزونړی والا ورځ د ملګری ملتونو وای افغان خزي له تبعیض او ډیرو نورو بهرانونو سره مخامخ دي طالبان بل سوای
دیتو مسؤلیت او ډاډ راګرځیدل چې څوک نس کوي چې دیتو ضرر ورسی یا د دوی حق ځای کی
په همدې خبرونه کې به د خزو ستونزې د دوی لخپلې خولې واوري
اکثره کورنۍ چې خزوې سرپرستی کوله یعنی کورای دا وره هغه خزوه چې اوس په کور ناسې دي ډېرو ستونزو مشکلات سره مخامخ دي
تعلیم په نوره نړۍ کې حق خو په افغانستان کې د خزې لپاره یو ارمان
ما په دې د ښه ارمان دغه چې ما باید مکتب ویلې وای درس ملته کړو یو بیا نور کار نشته کړی
نور راپورونه هم لرو او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې روسیه وایي د اوکراین په پلازمینا او نورو ښارونو کې د ملکی وګړو د وتلو لپاره بشري دالیزونه پرانیستي دي په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ راډیو ځانګړي پروګرامونه خپرو
تر دې شیبه
د ازادۍ راډیو خبرې ټولګه
د برخه ته خراغلست ورځو لمړی موضوع ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما ویلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو بحرانونو د بدو پایلو سره مخامخ دي یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپر شوي بیان کې ویلي په افغانستان کې ښځې په نا انډول ډول د جګړو د میراث له کبله اغېزمنې شوي او ځکه نو دا سازمان د افغان میرمنو او نجونو تر څنګ ولاړ دی په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبريال راکوي
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر روان وضعیت اندېښنه ښيي د سازمان د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپره شوې اعلامیه کې لیکلي افغان نجونې او ښځې د جنسیتي نابرابرۍ او تبعیض په ګډون د ډیرو ناورینونو له بدو پایلو سره مخ دي یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینز له قوله لیکي هر یو تن په دې وطن کې اوسني ناورین اغېزمن کړي خو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی مرم آنلاین زیاتوی د افغان جنو خو حقونو او فرصتونو ته د دوی لاسرسي ننګول شوې ده د یوناما په اعلامیه کې زیاته شوې د عام ژوند په ټولو برخو کې د افغان خو جنو بش پړو مساوي ګډون د افغانستان د راتلونکو لپاره مهم دي او په آزاد توګه خزې لته راتګ کار په مژوند کې لګډون او زده کړو محرومول په لویه کچه د هیواد د اقتصادي پرمختګ مخه نیسي. د اګست له 15مې وروسته په طالبانو همدانی وکه کیږي چې د افغان جون او خوځو پر وړاندې دوګونی چلند کوي، هغه چې له جنسیتي توپیر سرچینه اخلي. خو طالبان تل دا خبره ردوي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د خوځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغان خوځو ټول حقوق خوندي دي.
دوی ته مسؤلیت ډاډ راګرځېدلی، هیڅوک نشي کولی چې دوی ته ضرر ورسي یا د دوی حق ضایع کړي.
خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس بیا وایي د ژوند په ټولو برخو کې د خوځو او نجونو لپاره د برابر فرصت د ودې لپاره د ډېر څه کولو اړتیا ده. یوناما زیاتوي افغان ښځې د افغانستان لپاره یو لیدلوری لري او باید د خپل وطن د راتلونکي په جوړولو کې ورته فرصت ورکړل شي، ځکه په ټولنیز، اقتصادي او سیاسي ژوند کې د ښځو له فعال ونډې او ګډون پرته دایمي سوله او ثبات ناشونی دی. افغان جون او ښځې هم پر همدې موضوع ټینګار کوي. د ښځو د حقونو فعاله زرڅنګ صدیقی:
متاسفانه د طالبان لخوا په دې وامیاشت کې ډېر سخت قواعد وضع شوی دي، یعنی داسې قواعد وضع شوی دي چې د خلکو او د طالبانو ترمنځ واټن ډېر شوی دي.
د دوه هیوادو مذاکرات پر مهال نړیوالې ټولنې او افغانانو سره د طالبانو ژمنه و چې د خوځو لاسته راوړنې به خوندي ساتي، خو د واکمنۍ له پیل سره سم یې د دوی په زده کړو او کار محدودیت وضع کړ او دا محدودیتونه ورستر بلې زیاتېږي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې له 80 زرو زیات د ښځو او د بشري حقونو فعالانو او نړیوالو ملاتړ کوونکو د یو غوښتنلیک په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د بې برخه کولو په تړاو حساب ته کینوي. د دې سازمان په وینا د غوښتنلیک چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی له نړیوالو غواړي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ پر دې چاره څارنه او ملاتړ وکړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په هغه غوښتنلیک کې چې د نړۍ ټولو دولتونو ته استول شوی له 80 زرو زیات د ښځو او بشر حقونو ملاتړ کوونکو په لاسلیک کولو سره له دولتونو غوښتي چې د ښځو ملاتړ لپاره د طالبانو حکومت پر وړاندې ودرېږي. د دغه سازمان په خبره دغه غوښتنلیک د ښځو د نړیوالې ورځې په پار برابر شوی دی او پکې د نړۍ له ټولو دولتونو غوښتل شوی چې په سمدستي توګه د ښځو او نجونو حقونو ته د لومړیتوب ورکولو ترڅنګ څارنه او ملاتړ یې وکړي. اوس یو شمېر افغان ښځو سترګې د غوښتنلیک یا لیک ځواب ته اوري. نگینه خلیلی غوري د افغانستان د مخکینی نظام د لوی څارنوالۍ د تاوتریخوالي د مخنیوي رئیس وایي:
مردمای دنیا و سازمان ملل متحد جامعه بند
د نړۍ د ټولو هیوادونو دنده ده د دې لپاره چې د نړۍ نظم خراب نشي لاس په کار شي. موږ له ټولو هیوادونو غواړو چې د طالبانو پر وړاندې چوپ پاتې نشي. مهمه دا ده چې اوس د دې لیک ځواب به سوي او دولتونه به څه وکړي.
په دې لیک کې دا هم ویل شوي چې طالبان د ښځو او نجونو د حقونو د بې برخه کولو په تړاو حساب ورکړي. یامینی مشرا د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل په تیرو شپږو میاشتو کې طالبانو په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو په وړاندې د داسې تګلارو په وړاندې کولو سره تبعیض کړی چې د ښځو د حرکت او بیان ازادۍ یې سخته محدوده کړې. نن د مارچ 8مه د ښځو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. خو د بخښنې نړیوال سازمان په خبره په دې ورځ افغان میرمنې او نجونې نه یوازې دا چې خپلو بشري حقونو ته لاسرسی نه لري بلکې د طالبانو له جبر سره مخ دي. یامینی مشرا د بخښنې نړیوال سازمان د سویلي اسیا رئیس وویل د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب لپاره د سیمه ایزو او نړیوالو هڅو په ګډون څو اړخیزو مداخلو ته اړتیا ده. خو د طالبانو حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي.
خزو پر عنوان لاندې د خزو د حقوقو پر عنوان لاندې ښځې داسې کړنو ته هڅول کېږي چې هغه د اسلامي ارزښتونو او د افغاني دودونو خلاف دي. هغه افغاني ښځې نه غواړي، افغاني ښځې مسلمانې دي، د اسلام په چوکاټ کې د خپل حق غوښتنه کوي او اسلامي عمارت هم د مسلمان او متحد رهبرۍ په حیث باندې د حقوقو ته ځان ژمن کړي.
افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر محدودیتونه په خزو وضع شوې چې نړیوال غبرګونونه یې راپارولې دي.
ډیری افغان ښځې وایي چې په تیرو اوو میاشتو کې پر دوی محدودیتونه زیات شوي دي. دغه محدودیتونه ستاسو پر ژوند څومره اغیز کړي او د مخنیوي لپاره یې باید څه وسی؟ د مارچ په 8مه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په همدې اړه د رادیو ازادي پر ټویټر سپیس بحث کوو. د افغانستان پر وخت د ماښام 9 بجې په دې بحث کې له موږ سره ګډون وکړئ. د ټویټر پته ده پی ازادي رادیو.
قدرمن اوریدونکو، د همدې خبرونه په دوام کې د مارچ د اتمې په مناسبت نور مطالب هم لرو. خودشه بعد د مارچ د اتمې د ورځې په مناسبت د افغانستان د نامتو سندرغاړي هنرمند نغمه پیغام تاسو ته وړاندې کوو.
د ازادي راډیو مینوالو ته دا سندره د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت زه نغمه ډالی کوم، په دې هیله چې جنگ دې د نړۍ له مخې ورک شي، ځکه چې د جنگ زیاته صدمه ښځو ته رسیږي. دا سندره د خپل وطن هرې کونډې ناوې ته ډالی کوم، هرې مور خور او د دنیا ټولو ښځو ته دې ډالۍ وي، په دې هیله چې بیا د چا د نکروزو دکان ړنګ نشي، بیا دې بله ناوې کونډه نشي، بیا د چا لور بې پلار نشي، د ګران وطن د سوکالی او آبادی په هیله.
د نغمه آواز د نغمه سندره مو اوریداله ازادي رادیو چې د مارچ د اتمې له پیغام سره یو ځای و. د ازادي رادیو د خبرونې مطالبه ته دوام ورکو. په ملګرو ملتونو کې د برتانیا دایمي استازي له طالبانو غواړي چې د بخښنې په برخه کې د خپل مشر پر فرمان عمل وکړي. سایمن مانلی په جنیف کې د دې سازمان د بشري حقوقو په شورا کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې طالبان باید د مرموزو او هدفي وژنو او د ورکو شویو کسانو په اړه د شویو ادعا او په برخه کې شفافه څیړنه وکړي.
سره لدی چې طالبانو پر افغانستان لواکمنې د ورسته د بخښنې عمومي فرمان صادر کړ، خو بیا هم نیوکه کیږي چې طالبانو د مخکنی حکومت نظامی او ملکی کارکونکو د بدلی یا انتقام په شکل نیولی یا هم زورولې دي. تازه په ملګرو ملتونو کې د بریټانیا دایمي استازي سایمون مانلی د دوشنبه په ورځ ناوخته د دې سازمان د بشري حقوقو په شورا کې له طالبانو وغوښتل چې خپل خپاره کړي فرمان ته درناوی وکړي. هغه په خپل بیانیه کې وویل د پخوانیو نظامیانو او دولتي چارواکو د غیر قانوني وژنو، نیونو او رکیدونو په اړه داوی کوي. د له طالبانو وغوښتل چې هغه فرمان ته درناوی وکړي چې په اگست میاشت کې د بخښنې په نوم ټولو افغانانو ته اعلان کړی دی، او دوی دې د هغو ادعاو په اړه چې د وژنو او د خلکو د ورکیدونو په اړه شوي رڼا څېړنه وکړي. د جمهوري نظام له سقوط وروسته د طالبانو مشر مولا حبت الله اخندزاده د بخښنې په فرمان کې له خپلو وسلوالو وغوښتل چې له انتقام اخیستنې ډډه وکړي، خو له هغې ورځې تر ننه ډېر کله د خلکو په ځانګړي ډول په مخکني حکومت کې د نظامیانو د هدفي او مرموزو وژنو، ورکیدونو او نیونو په اړه ادعاوې کیږي. د مخکني حکومت یو ډېر شمېر کارکوونکو له همدې عمله وطن پرېښود او د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې ژوند کولو ته زړه نه ښه کوي. طالب چارواکو په دې اړه زموږ پوښتنې ته ځواب را نه کړ، خو له دې وړاندې یې ویلي د بخښنې فرمان ته ژمن دی او زیاتوي د وژنو په اړه څېړنې کوي. په ملګرو ملتونو کې د برېټانیا دایمي استازی دا خبرداری هم ورکوي چې د یو مشارکتي حکومت نشتون او د ښځو او مدني ټولنو لخوا د کېدونکو اعتراضونو ځپل به په افغانستان کې بې ثباتي جوړ کړي. خو موده وړاندې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وویل نړیوالو ټولنه له یو څو مشخصو کسانو پرته نه غواړي نور څوک حکومت کوي. هغه وویل نړیوالو د 15 نوملړ ورسپارل چې پکې آتا محمد نور، کریم خلیلی، محمد محقق، فاتور دوستم، سیما سمر او نور شامل دي، څو په حکومت کې ځای ورکړي. هغه چې طالبان وایي دا وړاندیز ورته د منلو نه دی. په افغانستان کې د هدفي او مرموزو وژنو په اړه داسې مهال اندېښنې زیاتېږي چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر وویل د 2020 زیږدیز کال د اګست په نیمایي کې واک ته د طالبانو له رسېدو وروسته په افغانستان کې نږدې 400 ملکیان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا د راپور پر بنسټ د دغو کسانو ډېر یې د داعش د خراسان څانګې په بریدونو کې وژل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبرونو کې مو هم واورېدل چې روسیې نن اعلان وکړ چې د اوکراین د پلازمینې کیف او څو نورو ښارونو کې د ملکي وګړو د وتلو لپاره دالیزونه بشري دالیزونه پرانیستې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په اوکراین کې دغه بشري دهلیزونه په چرنیهیف، سومی، خارکیف او ماریوپول ښارونو کې پرانستل سوي دي. د انټرفاکس خبري اجنس په حواله د روسیې دفاع وزارت ویلي د بشري دهلیزونو لپاره دوی د چوپتیا د حالت اعلان کړی دی. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالې ایرینا ویریش چوک نن تایید کړی چې له روسیې سره د بشري دهلیزونو د پرانستلو په اړه موافقه سوې ده چې له مخې به یې ملکیان وکولی سي په شمال ختیځ کې له کلابند سوي ښار سومي څخه وتل پیل کړي. تر اوسه د دغو بشري دهلیزونو د لارو او آخري منزل په باب نور وضاحت نه دی ورکول سوی. دا تازه اعلان داسې مهال کړي چې دواړو لوریو پرون د خبرو درېیم پړاو بشپړ کړ او د اوکراین یو لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د خوندي دهلیزونو د ایجاد لپاره په خبرو کې یو څه پرمختګ سوی دی. په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارتین گریفیتس پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په وینا کې ټینګار وکړ د خلکو خوندي وتلو ته دي داسې لارې برابرې سي چې خپل خلک یې انتخابوي. د بشري دهلیزونو پرانستل د مسکو او کیف ترمنځ د تماس عمده ټکی ګڼل کیږي، خو د مخکنیو هڅو ناکامي د دې سبب شوې چې په ګڼو ښارونو کې په زرګونو کسان بند پاتې سي چې د روسیې د بمباریو سره مخامخ سوي دي. وروسته له هغې چې روسیې د فروری میاشتې پر 24مه پر اوکراین یرغل پیل کړ، د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې د اوکراین تر 2 میلیونو ډیر وګړي کډې کولو ته مجبوره سوي چې ډیری یې ښځې، ماشومان او پوخ عمره کسان دي. تر 1,200,000 پورې اوکراینیان یوازې ګاونډي هیواد پولینډ ته اوښتي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او قدرمنو اوریدونکو اوس هم د ورځې سپورتي خبرونو ته پام وکړئ.
د افغانستان د فوټبال فیډراسیون وایي په ختیځ زون کې د روزونکو لپاره دریمه درجه اسی کلاس د روزنې پروګرام پیل کړی دی. د فوټبال فیډراسیون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه د اسیا د کانفیډریشن او فوټبال رسمي روزونکي محمد طاهر روفی له قوله لیکلي په دې ټولګیو کې د ننګرهار، کونړ او لغمان 24 روزونکو ګډون کړی. د سرچینې له قوله په دې پروګرام کې به روزونکو ته په 14 ورځو کې په نظري او تخنیکي توګه د روزنې نوې زده کړې ورکړل شي. د فوټبال فیډراسیون د دې پروګرام د پیل هدف روزونکو د تخنیکي او تاکتیکي سویې لوړوالی خو پری پروگرام کې ګډون کوونکي روزون کې بال ازموینې وروسته د اسیا په کچه د روزنې بي درجې ته چمتواله ونیسي. خوست د جنوب ختیځ د والیبال سیالیو اتلولي وګټله. د خوست ولایت د بدني روزنې او ورزش امریت خبره کړي خبر پاڼه کې لیکلي دا سیالي د غزنی، لوګر، پکتیا او خوست ولایتونو ترمنځ لس ورځې وړاندې پیل شوې وي او نن د خوست په اتلولي پای ته ورسېدي. د دې سیالیو په پایلو کې خوست او غزنی سره مخامخ شول چې بل اخر خوست 3-2 پر وړاندې غزنی لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې سیالیو هدف د ولایتو لوبغاړو ترمنځ همغږي او یووالی بلل شوی دی. او د اوکراین او سکاتلند ترمنز د فوټبال سیالي وزنډیده. د دیدار پونم د ورزشي خبرونو د ویب سټ د راپور پر بنسټ په قطر کې د کیدونکو 2022 کال د فوټبال نړیوال جام سیالیو نیمه وروستي پړاو چې تمه وه د مارچ په 24مه وشي زنډیدلای دی. د اوکراین د فوټبال اتحادی پر دې هیواد د روسي د نظامی یرغل له امله د فوټبال نړیوال فیډراسیون یا فیفا څخه غوښتي وو چې د سکاتلند پر وړاندې د اوکراین سیالي یوې بلې نیټې ته ولېږدوي. اوس مهال د سکاتلند او اوکراین ترمنز د سیالۍ لپاره د یوې بلې نیټې په لټه کې ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدر من اوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه خبرو، خو یو لومړی لږ مخکې یو روسي راپور ته پام وکړئ. په نیمروز کې سیمه ییزې سرچینې وایي چې پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسله واله نښته وشوه. په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته وویل په دې نښته کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو. د سرچینې په وینا نښته هغه مهال پیل شو چې افغان کروندګرو په کناګ ولسوالۍ کې د یو کانال د کیندلو کار پیل کړ، خو ایراني سرحدي ځواکونو د افغانستان قلمرو ته تر اوښتو وروسته د دوی د مخنیوي هڅه وکړه. د سرچینې په وینا وروسته طالبانو د ایران د سرحدي ځواکونو پر ضد اقدام وکړ چې خبره وسلوالې شخړې ته ورسېده او په نتیجه کې د طالبانو یو موټر وسوځید. ځینو نورو سرچینو افغان اسلامي اژانس ته ویلي دي چې په دې نښته کې د ایران څلور سرحدي ساتونکي وژل شوي، خو د طالبانو د مرګ ژوبلې په باب معلومات نه دي ورکړل شوي. د ایران د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ له دې مخکې هم ورته نښتې شوې وې. قدر من اوریدونکو، په پاتې څو دقیقو کې له نوریاس نوري سره اوسئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، دی برخه ته مو زنوریاس نوری هرکلای کوم. نن مارچ اتمه د خزو د نړیوال پیوستون ورځ ده. په دې مناسبت ازادي راډیو ځانګړي راپورونه چمتو کړي دي چې په بیلابیلو خبرونو کې وړاندې کیږي. په دې برخه کې هم د مارچ د اتمه یادونه کوو. دا موضوع له خوست څخه د خزو د ستونزو په اړه په یو راپور پیلو. د افغانستان د نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د هغو ښځو اقتصادي حالت خراب شوی چې پخوا یې حکومتي دندې لرلې او د طالبانو له واکمنېدو وروسته په کور ناستې دي. د ښځو خپلې یو لړ غوښتنې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو حکومت ته وړاندې کړې دي.
په خوست کې یو شمېر هغه لوستې ښځې چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته خپلې حکومتي دندې د لاسه ورکړې وایي د کورنیو اقتصادي حالت خراب شوی دی. نادبیبي عمری د خوست په ولایتي شورا کې درې دورې د خلکو استازې پاتې شوي او په وروستیو شلو کلونو کې د خپلې کورنۍ لپاره د نفقې د پیدا کولو مسؤلیت ترسره کړی. په اوس وخت کې چې بې دندې شوي د دې په وینا له ګڼو ستونزو سره مخامخ ده.
نه مې رشپه اخیسته، نه مې کوم خیانت کړی ده، او نه مې ویلې دي چې څوک راته درېدلی دي چې ته څوک یې د کوم ځای راغلی او څنګه کوي. د دې مشکلاتو ته مې رسیدګي کړې ده، خو دا دوه اولادونه مې وړه دي. باور ولرئ که د انګلیسي کورس دپاره کما یې ته خپل ماشومان اچول اوس په یو کرایي کور کې اوسېږم. خاوند مې مزوره ده، معیوب ده، تقاعد ته د طالبانو ورونو نه مې دا هیله ده. موږ ته باید وظیفې راکړي ځکه چې داس خونه کېږي یوه به کونډه وي یوه به څوک لري نه. دی ته دا په خپل هغه کې ونډه ورکړي.
نادیا باوري یوه بله مېرمن ده چې مخکې ولایت مقام کې د جندر د برخې مسؤوله وه. نوموړي هم وویل
اکثره کورنۍ لکه شخصا ځان درته وښیم چې ښځو یې سرپرستي کوله، یعنی کور عاید اوره یې هغه ښځه وه. نو هغه چې اوس په کور ناستې دي ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. دلته نړیوال هم داسې توجه نه ورته کوي او دوی خپل هم توجه نه کوي. نو دې برخه کې باید دوی ډېر جدي توجه وکړي او دوی ته مصروفیت پیدا کړي او خپل ماشونه او کاروبار ورکړي.
کامله اکبری هم په یوه حکومتي اداره کې دنده درلوده چې اوس بیکاره شوي. نوموړي غوښتنه کوي چې کلیوالي او اطرافي ښځو ته دې کسبونه ورزده کړای شي.
ښځې چې په کورونو کې ناستې دي اقتصادي بحران مشکلات سره مخامخ دي. خپل یو کس د لاسه ورکړی دی، دې نفقه نشي پیدا کولی. مثال ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. لپاره باید حرفوي کارونه وشي تر څو دی په ښه باندې سنبال شي تر خپل هغه د کورنۍ اقتصاد چې دی پیاوړی شي.
د حقوقو د پوهنځي محصله ساینه صاحبزاده وایي
که غواړو چې د ښځو له نړیوالې ورځې څخه په سمه توګه لمانځنه وکړو، په کار ده چې تر هر څه د مخه باید افغان میرمنو لپاره بنسټیز کارونه ترسره کړو. د تعلیم زمینه ورته برابره کړو. د امنیت په برخه کې د دوی لپاره هڅې وکړو. د روغتیا په برخه کې او د ښځو په وړاندې د روان تاوتریخوالي اصلي لاملونه پیدا کړو، وی څېړو او د حل لار ورته ولټوو.
بل لوري ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي دوی د اسلام د دین په چوکاټ کې ښځو ته د ټولو حقونو ورکولو ته ژمن دي. د طالبانو د حکومت ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد آزاده رادیو ته وویل چې
ډېری ښځې بېرته خپل دندو ته راستنې شوې دي. طبابت برخه کې، پولیسو په برخه کې، ځینو نورو اړینو برخو کې سره ښځینهو ته اړتیا ده او د ټولنې ضرورت ده. ملت اجازه د فعالیت ورکړ سوی ده. البته یو شی دی چې ښځې به په اسلامي شرایطو سره سم خپلو دندو ته راځي او د کې معنی نشته، ستونزه نشته. نورو سي برخو کې هم کومې سي مناسبې وي ورته ضرور وي. ایجابي ټولنه ته به ښځو لپاره د کار زمینه مساعدي.
که څه هم په تېر جمهوري نظام کې یو شمېر ښځو د وزیرانو تر کچې دندې درلودې، خو له هغه وروسته چې پر افغانستان طالبان واکمن شول د ښځو چارو هغه یوازینی وزارت هم د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بدل شو او په حکومتي ادارو کې ډېرې یو کارکونکو خزو خپل دندې د لاسه ورکړې.
یو
ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کې چې دوی غش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
اوس مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
په کندوز کې یو انجلی په خپل کور کې خیاطۍ او مرکز جوړ کړی چې اوس مهال 50 زده کوونکي لري. د دې مرکز مسؤله مرسل احمدی وایي دا مرکز په دې خاطر جوړ کړی دی چې نجونو او ښځو ته خیاطۍ ور زده کړي او له دې لارې د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو اوسیدونکی 24 مرسل احمدی چې 2 وړاندې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده په خپل کور کې د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. هغه وایي 4 کېږي چې د خیاطۍ کورس یې جوړ کړی دی، خو د اړتیا وړ تجهیزات او امکاناتو له کمښت سره مخ ده او له مرسته کوونکو ادارو غواړي چې له دې سره د ماشینونو او د نورو تجهیزاتو په برخه کې مرسته وکړي.
موږ دلته د وسایلو له کمښت او نشوالي سره مخ یو، لکه د خیاطۍ ماشین، قیچي، میز او چوکۍ نه لرو، رخت نه لرو چې نجونې عملي کار پرې وکړي. دلته موږ په 4 چایمونو کې 50 شاګردان لرو. موږ مرسته کوونکو ادارو غواړو چې د تجهیزات او وسایلو په برخه کې له موږ سره مرسته وکړي.
اغلی احمدی زیاتوي چې د نظام بدلون له امله اوس په ډیرو کورونو کې لوستې نجونې په کورونو کې ناستې دي او له خپلې پوهې د ټولنې پرمختګ کې کار نشي اخیستلی.
په افغانستان کې د وروستیو سیاسي تحولاتو له امله زیات شمېر خلک په شمول د ښځو او نارینه وو وزګار شول. ما د خیاطۍ دغه مرکز په دې هدف جوړ کړ چې هم خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړم او دغه راز نورې ښځې هم خیاطۍ زده کړي تر څو خپلې اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
د کورس یوه زده کوونکې 40 تمنا چې له 2 راهیسې دې مرکز ته راځي وایي اوس یې ډېر څه زده کړي دي، خو د میزو چوکۍ او د نورو اړتیا وړ وسایلو له نشتوالي شکایت کوي.
له یوې مودې راهیسې د خیاطۍ دې مرکز ته راځم، اوس مې ډېر څه زده کړي دي، خو موږ پوره امکانات نه لرو چې عملي کار وکړو او بل د موږ د کار ځای هم ډېر وړکی دی. موږ له نړیوالو ادارو غواړو چې د میز او چوکۍ او د خیاطۍ ماشینونو په برخه کې له موږ سره مرسته او همکاري وکړي.
24 بهشته چې 2 مخکې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده، هغې هم اوس د خیاطۍ زده کړې ته مخه کړې ده. بهشته وایي د اوسني حاکم نظام له لورې د وضع شوو محدودیتونو له امله اوس ښځې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار نشي کولی او په همدې خاطر غواړي خیاطۍ زده کړي او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
تاسو پوهیږئ چې د طالبانو حکومت پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي دي. ښځې له کوره بهر کار نشي کولی. ما پخوا په یوه اداره کې کار کاوه او له خپلې 8 کورنۍ او پلار سره مې مرسته کوله، خو اوس دلته راغلی یم چې خیاطۍ زده کړم او له دې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
دغه نجونې وایي غواړي د خیاطۍ هنر له لارې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره مبارزه وکړي او اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي. د دوی په خبره چې لا هم په افغانستان کې ګڼې ښځې له اقتصادي پلوه خپلواکې نه دي، ځکه هر څه د نارینهوو په واک لاس کې دي او ښځو ته خپل حقونه نه ورکول کېږي.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له آزادی رادیو. او دا هم په پای کې له آزادی رادیو سره په خبرو کې دی یو شمیر میرمنو هیله.
زمان نازیه چې حکومت په وخت کې کارونه او کاروبار و اوس کارم نستا ټیمس کې نسی وي، اوس شانم ګران سوي دي، اوس نیم نه پرسیږي، اوس شان دي ګران سوي دي. موږ ته باید مکتبونه رایلی سوي وای او موږ باید مکتبو تللی وای یا ښوونځي ته تللی وای یا د کار زمیناره برابر سي. ما په زړه دغه ټرمان دغه دي چې ما باید مکتب ویلی وای او ښوونځي ته تللی وای، درس مې ته کړی وای، بیا نور کار مې سره کړی وای. اوس دا غوښتنه لرو چې موږ ته ښوونځي مکتبونه رایله کې موږ مکتبونه وای او نور شیان ارزانه کې موږ پواس پرسی شنو
نیم زینب وادا اجر وادا رغلی چې نن می اتم د کمینه مده اتم په تبخ نه دی یادلې قسم په خدای کمی کیا غړ غوت غړی په کور کې لرم کوته کرا سره دی ک ک معلومات کوي ک کونډه نام یې تیم نو زمانن څو مده چې زدا زګی ته ولاړای بن نیم پای دا دوه نیم سی خلاص شو لزما دی ما خاطر کما دانه پښ کې پیدا کړی باغ دی کور پر تر ته قربان دی خلی تر ته قربان دی چې غیرات راغلی دی چې دوه نیم ولا ک لرو ولا ک یا دوه نیم پیدا کیږي یو دغه خاصه ګرانه د بلې خاصه نيستي ده د بلې خاصه دوه نه شي ولا کی چخلیه ته واچوم یا واس به خي خراب دي وصلت به خي خراب دي په خو ډیر کارونه ارزانی و د مخ مخ کی بیا چې ګوتو کنجانو ایتمان ته اکرسی ده لی وای ایتمان لرو کندل لرو بالا رسول جلاس فلې خو پکاند نه را باندې راغلی و دا نه چي می دی بالا نه لرم بالا ایتمان نم لرم په کور واس خراب سا وای دي په خو په سره کم نه دی نو طالبان را لبر در بدر سو خاک پر سر سو و نه دا برابر سه نو ملک ودا حکومت کیل دی نه ملک پاغه حکومت کیل
د دې برخه مطالب هم دمرو تاسو د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته راوولم
سمون غاګل ازادي رادیو اوري تاسو اوسې قدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوه منی مای کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ او هم دراز د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خبريږي خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات د خبرونو لاندېسته په نیمروز ولایت کې سرچینې وای پرون مازدیګر د طالبانو او د ایران د سرحدي ځواکونو ترمنځ د یو ساعت لپاره وسلواله نښته وشوه په زرنج کې د طالبانو یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې افشا شي ازادۍ راډیو ته ویل په دې نښته کې لسپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو په غور کې د طالبانو چارواکي وایي په بسابند ولسوالۍ کې دوه کسان وژل شوي د غور د امنیت قمندانۍ د رسنیو امر عبدالرحمن بدري ازادۍ راډیو ته ویل د کسان په شغزک کلی کې بیګا په داسې حال کې وژل شوي چې ویده و د بدري په وینا د پیښې عمل د طالبانو لخوا نیول شوی دی خو د انګېزې په باب یې څه نه دي ویل شوي په بادغیس ولایت کې یوې 15 کلنې ښځې ځان وژنه کړې د بادغیس د امنیت قمندانۍ د امنیت امر غوث الدین افغان رسنیو ته ویل چې د ښځې د مرکز قلایناو په چاکران سیمه کې د خپل پلار په کور کې په ډزو ځان وژلی د هغه په وینا د دې پیښې انګېزه لا نه ده معلومه ویل شوي چې دا ښځه د دوو ماشومانو مور وه د سالنګ لوی لار د درنو واورو او توپانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه د سالنګونو د حفظ و مراقبت د ادارې رئیس ازادۍ راډیو ته ویل د لار د سهار له 4 بجو د ټولو ترافیکو پر مخ بنده شوه عبدالله عبید له ټولو مسافرینو او موټر چلونکو وغوښتل چې تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې پر دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي ایران وایي خپل دوهم پوځي سټلایټ په بریالیتوب سره فضا ته توغولی دی د دې سټلایټ نوم نور 2 دی چې د سپای پاس رنځوک د فضایي څانګې لخوا د قاصد په نوم راکټ په وسیله توغول شوی د ایرنا خبری اژانس راپور له مخې د سټلایټ د ځمکې په 1500 کیلومتري واټن کې په بریالیتوب سره په مدار کې ځای پر ځای شوی او روسیې نن وویل چې د اوکراین د پلازمینې کیف په ګډون له ګڼو ښارونو د ملکیانو د وتلو لپاره د بشری دهلیزونه پرانیستی دي د روسیې دفاع وزارت وایي دا دهلیزونه نن سهار د مسکو پر وخت په 10 بجو پرانیستل شوی اوکرایني چارواکو هم دا خبر تایید کړی دی
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکه نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د مارچ اتمه نیټه هر کال د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د ښځې د نړیوالې ورځې په نوم منځل کیږي دا ورځ په ټولنه کې د ښځو د درنوي ارزښت او د دوی د حقونو د یادونې لپاره ځانګړې شوې ده په لومړي سر کې د ښځو ورځ د 20 پیړۍ په وروستیو کې په شمالي امریکا او ټول اروپا کې د کارګر غورځنګ له فعالیتونو څخه راپورته شوه په یوې همداسې ورځې یعنې د مارچ په 8مه په 1950 میلادي کال په نیویارک کې د ټوکر اوبدنې د کمپنیو ښځینه کارکوونکو د خپل کار د شرایطو د ښه کېدلو او د دوی د کمې تنخوا د زیاتېدلو لپاره په مظاهره لاس پورې کړ. له هغې ورځې راهیسې د مارچ اتمه په نړۍ کې د حکومتونو، سازمانونو، ټولنیزو ادارو او خلکو لخوا د ښځو د ورځې په توګه نمانځل کېږي. په افغانستان کې به هم هر کال د مارچ له لومړۍ نیټې څخه بیا د مارچ تر اتمې پورې چې د ښځو ورځ وه تیاری نیول کېدلې، خو سږکال دا چې طالبان واک ته رسېدلي دي د ښځو د ورځې هغه پخوانی خوند او رنګ نشته. په کابل کې د یوې راډیو کارکوونکې ناجیه وایي چې دوی به په دفتر کې هر کال د ښځو ورځ په شاندارو مراسمو تجلیلوله، خو سږکال یې اندېښنې دومره ډېرې دي چې هغه خپله ورځ هم په یاد نه ده او نه یې هم څوک ورته نمانځي.
د ښځو نړیواله ورځ ما ته دا ارزښت درلودو چې قلم یعنی ښځو ته په درنه سترګه ګوري، په د چا خبره دلخوشي وه یا د زړه خوشحالوالی و. ما به په خپله مثلا دفتر کې همکارانو د ښځینه همکارانو خپلو منځو کې یو بل ته تحفې اخیستې، یعنی تحفه ورکول او تحفه اخیستل دا یو ډول خوښي ده چې مخته یې راکوله. د موږ د دفتر لخوا لمانځل کېده، یعنی مخکې له مخکې به تیاریانې ورته نیول کېدې. هته موږ په خپله کورنۍ ته به هم تحفه اخیسته، مثلا مور جانې ته به هم یو شی اخیستل ما خویندمې. خو اوس د ټولو خلکو زړونه یو ډول مات شوي دي او نه په دفتر کې دراک شته چې آیا وبل منزل شي وبل نه منزل شي. په کور کې م همداسې
ښځه مور ده، ښځه خور ده، ښځه میرمن ده. ښځې ته درناوی کورنۍ او ټولنې ته درناوی دی. د ننګرهار اوسیدونکی سید شینواری او د کابل اوسیدونکی اجمل وایي چې که شرایط هر ډول وي دوی په کور کې د میرمنو لپاره د ښځو ورځ له خپل واس او توان سره برابر نمانځي.
متاسفانه په افغانستان کې د ښځو ورځ په داسې حالت کې را رسېدلې ده چې کور کې د خپلو خویندو دپاره، د خپلې مېرمنې دپاره، د خپلې مور لپاره، دا تل ما دپاره یو دوی سره چې زه کښېنم ما دپاره یو ورځ، یو دوی دپاره هم یو ورځ. په داسې یو حالت کې چې تیاره ماحول راغلی دی، زه په دې ویاړم چې زما خویندې پوهنتون محصلینې دي، زما خویندې په ژبو باندې تسلط لري، زما خویندې تر نورو خپلوانو حتی په مانوي لحاظ باندې ډېرې رسېدلې دي. زما مور زما دپاره تر ټولو لوی بازو او ملاتړ دی. زما مېرمنه له ما سره هغه حقونه چې زه یې باید ترلاسه کوم هغه راسره ترلاسه کوي. د باندې زه خفه یم چې که د ښځو ورځو په خام لمانځنه کېده نو په سمبولیک ډبل باندې به وه، او اوس هم چې دی هغه سمبولیک حقونه هم د دوی نشته. دا یو د درد ځای دی. اما زه امید لرم چې افغان ښځه خپلو واقعي حقونو ته ورسېږي او هر ورځ د دوی ورځ شي. په دې ورځ کې زه باید دا ووایم چې افغان ښځه د نړۍ تر ټولو مظلوم ترین قشر دی. خو دا وخت به تل نه، وخت همیشه بدلیږي، په ډیرو خلکو بدلیږي. پاپان خود با هم بدل شی، راتون که به روخان شی و زور تا هیل منی.
در خود ورس خو بلکل من هر وقت هر کال منزو سکال محمول منزله بخپل کور که چکر بانده بلالو حال تا بمول منزله. خو سکالم پا کور که ول منزله در خپل مور سره، در خپل خور سره، د خپل د ژوند ملګری سره. په دغه ورځ کې مونږ د نورو ورځو په نسبت کمې مهمه ورځې چې دي د خوشحالۍ ورځې، په هغوی په شان مونږ په دی کې مختلف خواړه، مثلا کیک مو هم خپلې مور ته برابر کړی و، نور ډېر شیان. نو ښه په خوشحالۍ سره مو لمانځله. هر وخت یې لمانځو، هر کال یې لمانځو، خو سه کال د تېرو کلونو په نسبت باندې په هوټل کې نه وه، یو خاص ځای کې مو ورته محفل ونه نیولو، په خپل کور کې مو لمانځله. تر کورم دی را سره هغوی هم راغلي وو، هغوی هم اشتراک وکړو. خور م یو واده شوې وه، هغه هم راغلي وه، هغوی هم اشتراک وکړو پکې. خو ښه په خوشحالۍ سره مو لمانځله.
د ښځو د ورځې نمانځل له رواني اړخه هم میرمنو ته یو ډول خوښي وربښي. دوی ځان په کورنۍ او ټولنه کې بارزښت احساسوي او فکر کوي چې شتون یې ډېر مهم دی، چې دا خپله د دوی د ژوند په بېلابېلو برخو مثبت اثر لري. ارواپوه محمد مصطفی عمرخیل له نورو خبرو سره.
اتم د مارچ یا د ښځو ورځ لمانځل نه یوازې چې یو ارزښت قایل دل ښځو ته دی، بلکې په دې ورځ کې ښځو ټولنیز، سیاسي او نورو برخو کې پرمختګونه ستایل کېږي او پیاد راوړل کېږي. زما په اند اتم د مارچ د ښځو ورځ دا ورځ کولی شي ښځو ته ډاډ او اعتماد ورکړي، هغه پرمختګونه او هغه هڅې چې دوی په ټولنې کې کوي په بېلابېلو برخو کې، که څه ټولنیز برخه یي، که څه سیاسي برخه یي او که څه طبابت برخه کې. دوی دا فکر کوي څوک شته چې د دوی پرمختګونه ګوري او ستایي. زما پان د دې ترڅنګ چې د مارچ اتمه د ښځو ورځ لمانځل کېږي، باید دا ورځ سمبولیک ډول ونه لمانځل شي. د ښځو هغه انساني او اسلامي حقوق چې الله تعالی دوی ته ورکړي دي باید ورکړل شي. زما پان په ټوله کې د اتم د مارچ لمانځل ښځو ته دا ډاډ ورکوي تر څو نورو برخو کې ډیر کار وکړي، خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته، د ټولنې جوړونې کې، د ټولنې پرمختګ کې مهم رول ولوبوي. او د رواني اړخه کولی شي ښځو ته اعتماد په نفس یا په ځان باور یې زیات کړي او راتلونکي ته هیله مند کړي تر څو د ټولنې جوړښت او پرمختګ کې خورا مهم رول ولوبوي.
فوزیه یوه خیاطه ده، دا وایي چې پخوا د ښځو له ورځې څخه مخکې ډېرو مېرمنو جامې د ګنډلو لپاره ورته راوړلې او د ښځو د ورځې لپاره به یې نوي کالي برابرول. له یوې خوا د دې کار ښه کېده، ډېرې پیسې به یې ګټلې، له بله پلوه دې ته خوشحاله وه چې یو مېرمن د مېرمنې د ورځې لپاره زیار کوي او د دې ورځې په تجلیل کې په یو ډول نه په یو ډول ونډه اخلي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې دې خپله پخوا د ښځو ورځ لمانځله که نه. درمل مل کې موږ د ښځو ورځ ډېره ښه تجلیلوله، ټولې ښځې به را وغوښتې، ګل پاشان و، کیک و، تحفې وې، ټیکري و، دا به ټولو ته ورکول او ښه شعرونه به یې ویل، مطلبونه، هغه داستانونه چې د ښځې افتخار و، هغه ښه تاریخي ښځې به یادولې، د هغو مثالونه به یې ورکول. د ښځو په ورځ مخکې امکانات و، اوس امکانات نشته، اوس پیسې نشته، هر شی په پیسو وي، اوس مالي امکانات نشته. مخکې به مې ورورم یو شی راوړ، مور به مې وظیفه درلوده یو شعر، اما اوس خو دواړه بېکاره دي، نو اوس داسې نست یادي ورځ نه، هغه مراسم پاته دی، نه هغه ته څوک تجلیلیی، نه څوک هېڅ شی نه دی پاته شي. دا خو جهاني ورځ ده، نو ټول خلک یې تجلیلیی، ټول خلک یې یادوي. تاسې له مور نه ورور نه مې یادونه وکړه چې د مېرمن په ورځ یا د ښځې په ورځ به تاسو لپاره تجلیلوله، چې درته راوړل څه رقمې تجلیلوله. تجلیلول خو یوه تحفه به راوړه، هر شی چې د چا خوښ و هغه به راوړو، نو هغه ډېر شی موږ ته خو ډېر شی و. او بعضې تلویزیوني خپرونې وي په مکتبو کې، په دفترو کې، هر چیرې، په کورو کې ډېر تجلیدو بیرون، نو اوس هغه امکانات نشته. زه خپله یوه خیاطه یمه، د مېرمنو په ورځ باید ډېر کارو، یعنی ډېرې جامې مې جوړولې.
څنګه جامې دې جوړولې؟ یعنی مېرمنو باید د مېرمنې ورځو ته کالي جوړول؟ بله، او فیشني کالي به، کورتي دامنونه به، او نور دغسې جامې به وي دوی به جوړول. فیشني د کور مېرمنې به که غوري به رسمي دندې درلودلې؟ ډېرې رسمي دندې درلودې، ډېرې بیا دغسې مې په دفترو کې کار کول، په وزارتو کې کار کول. ښځو ورځ به دوی به د ښځو ورځ لپاره ځان ته جامې تیارول. نن سبا څنګه ده؟ آیا کومه مېرمن راغلې تاسو ته کالي راوړي چې د ښځې ورځ لپاره راته وګنډه؟ نه، سږ کال نه څوک راغلی، نو څوک نه دی راغلی. تاسو به بیرون لیدلې، هېڅ اوزه د پخواني پخوا نه ده، هېڅ څوک نه، اصلا په افغانستان کې چا په یادم نه ده. دا ولې؟ طالبان راغلي، ښځې نه پرېږدي په کوم دفتر کوم شي کې کار وکړي. تاسو په نظر د ښځو د ورځې تجلیل دا څومره مهمه ده؟ دا باید ولې تجلیل شي؟ دا یو افتخاري ورځ ده ښځو ته. ښځه په خپل ځان ویاړ کوي چې ما ته یوه ورځ نیولې ده، ما ته یو د ښځو ورځ تجلیلیی. نو ښځه په جامه کې، په کور کې، په هر ځای کې یو ارزښت لري. په هغه خاطر دغه ورځ ښځو ته ډېره مهمه ده، ډېر ارزښت لري چې موږ د ښځو ورځو تجلیلو. نه په افغانستان کې بس په پسته جهان کې دا ورځ تجلیلیږي، ټولو ښځو ته باید مراسم هر شی نیول کېږي. د ښځو ورځ ډېر ښه تجلیلی ده، نسبت د اوس وخت کې یو وخت کې ډېر خوند کوي، ښه مراسمونه. ټول ښځې راغواړي هغو ته یو پروګرام نسي، د ښځې ارزښت معلوموي نړیوال ته، وایي چې دغه د ښځه که نیمه جامه د نارینه و ده، نیمه جامه د ښځو هم ده. خو یو وخت چې موږ نیمه جامه پوره کوو، نیمه جامه کې موږ یو او نارینه هم دي، چا سي په پولیسو کې دي، څوک سي په معلمین دي، څوک سي په کور کې دي، څوک سي ښځې دي په کور کې دي، هغه ټولو ته دي. چا سي په سیاست کې کار کول، څه سي برجسته او استادان وي،
څوک چې په هنر کې وو یا په سینما کې په هر بخش کې وو، نو هغه څوک نه دی پاتې سی هغه دی راوغوړي یو برنامه تجدید کی.
قدرمنه دوستانو، د ښځو د ورځې یا اتم د مارچ پکله مختل چې د طالبانو د ویاند نظر هم واخلو خو بریالي نشو. په دې هیله چې افغان میرمنو ته خپل حق ورکړل شي او د ښځو نړیواله ورځ چې نړۍ منلې طالبان هم ومني، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ: 00 420 21 40 شپاک سوا ویاو. تر بیا خو وخت ولری، خوښ او آرام اوسی.
اساسی او بشری حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسی او بشری حقوق پرونه ته مو هر کله کوم. په پیل کې خو اتم د مارچ د خزو نړیواله ورځ د افغانستان ټول خزو هم دارنګ د جهان ټول خزو ته مبارکي وي. قدرمنو اوریدونکو، نن هم موګه په اساسی او بشری حقوق پرونه کې د اتم د مارچ د خزو نړیواله ورځ په ویاړ د خزو د کارکولو د حق په تړاو باندې بحث لرو. په خبرونه کې سره ملمد عبدالستار سعادت، افغان حقوق پوه. په پیل کې به دوی ته خرغلاست وي خپل پوښتنې به مطرح کړو. په پیل کې د خزو د کارکولو د حق په تړاو که یو څه معلومات راکړئ.
د ښځو د کار کولو د حق بس په بیلابیلو هیوادونو کې حتی په قارو کې فرق لري. په تاریخي لحاظ پخوا ښځو نارینه و په قبیلوي ژوند کې هغوی په مشترک ډول باندې کار کاوه، او هغه وخت کې هر څومره چې انسان د طبیعت په مقابل کې کمزوری و، په هماغه اندازه د ښځې و نارینه هغه اتحاد ته و یووالي ته ضرورت ډیر و. رو رو په هر اندازه چې د ښځې د تملیک بحث مطرح شوی، چې نارینه و نقش بیا په دې کې زیات شوی، او د کار حق نه په دې یوازې د تملیک له امله، دې له امله چې په ځینو ټولنو کې د ښځې د په کور کې د ساتلو د اسې پذیرۍ له امله د ښځو د کار په برخه کې ځینې محدودیتونه ایجاد شوي. حتی په متحده ایالاتو کې په لومړي ځل باندې د 19مې پیړۍ په پای کې د ښځو د حق د کار حق بحث مطرح شوی. همدا رقم په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې، مګر په 20مې پیړۍ کې بیا د حقوقو انکشاف وکړ، په ډېر ټولنه کې په رسمیت وپېژندل سو. ورو ورو په 1940 کالو کې د کې البته نړیوال جګړې نه مخکې هم په دې برخه کې ډېر زیات انکشافات راغله، لکه 1903 او 1908 کال کې ځینې پرمختګونه وشول، مګر دویمې نړیوال جګړې نه وروسته دوی نقش ډېر زیات شو. اوس په مدرنیټی کې په هغه هیوادونو کې چې عملاتونو ډېر زیات پرمختګ کړی، ډېر زیات صنایع لري، تولیدات لري، اقتصاد ډېر ښه دی، هلته د ښځو انرژي ته ضرورت هم ځکه ډېر دی، ډېر زیات داخل دي. او په درېمه نړۍ کې لا هم په دې برخه کې مشکلات شته، ستونزې شته، ځکه تنه دا نشته چې ښځو په مخ کې د کار خان شته، خلک معنی کېږي، اصلا کاری فرصتونه هلته په مجموع کې کم دي.
ساده چې په کومو نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د ښځو د کار کولو، البته د کور نه د بهر، د ښځو د کار کولو د حق په تړاو ترغلي کنه؟
د ښځو د کار حق د بشري حقوقو په اعلامیه کې، ځکه ښځه نارینه سره په ټولو مواردو کې برابر ګڼل شوې ده، همدار از د ښځې په وړاندې د تاوتریخوالي د محو کنوانسیون دی چې هغه هم په دې باندې تاکید کوي. او همدار از د کار نړیوال سازمان هغه اسناد دي چې هغه د ښځو د کار د حق نه ننګه ملاتړ کوي.
په ملي قوانینو کې څنګه ساده سیب د موضوع ته اشاره شوی؟
افغانستان ملي قوانینو کې خو اوس د دې حقوقي نظام برخلیک ډیر زیات معلوم نه دی، هغه اساسي قانون نه ده، نور قوانین نشأت کوي. اوس د اصل سرنوشت نه معلوم د فروات و هم معلوم نه ده که څه په سکتوري برخو کې پخوانی قوانین تطبیقیږي، اما ډیر زیات واضح دریز مونږ د حکومت لا نه لرو. مثلا د اساسي قانون دوشته ماده کې د ښځې او د نارینه حق برابر ګڼل شوی، او د کار په قانون کې هم په همدې شکل باندې ښځو د کار نه هم د نارینه په شکل باندې حمایت شوی و. له ښځو ته ډیر زیات داسې مثبت تبعیض په انداز کې امتیازات ورکول شوی و. مثلا ښځه که مور کیږي یا که حامله ای په هغه خاص حالتونو کې دوی سره ډیره زیاته مرسته کیدله. د پرمختګ په برخه کې هم همداسې و. اما اوس مونږ د هغه حقوقي نظام د تطبیق په اړه کې ځینې مواردو کې شاهدان یو، ځینې کې نه یو، اما په مجموع کې د ښځې د کار د حق نه په حقوقي نظام کې ټینګ ملاتړ شوی.
اسلام په دې برخه کې څه ویلي چې ښځې د کوره بهر کار کوی شي که نه شي کوی، یعنې د حق په تړاو په اسلام کې څه راغلي که نه؟
زه یو دینی عالم نه یم، په دې باره کې نشم کولی، د رای خاوند نه یم، د نظر خاوند. اما په اسلامي تواریخو کې حتی په غزواتو کې د ښځو نقش راغلی چې دوی زخمیان تداوی کول، حتی غشي ویشتل، غشي جوړول، وبې وړلې په هغو سختو ګرمیو کې. نو یعنی هغسې سختو معرکو کې چې د دوی نقش ته ضرورت دی ژوند نورو برخو کې هم وي. همدار از د خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مشر میرمن، البته هغه وخت کې د اسلام نه مخکې هغې تجارت کوه او د خپله ورسره کار شروع کړی. نو مونږ په اسلام کې د ښځو د نقش او د ونډې په تاریخي لحاظ د هغه ډیر زیات مثالونه لرو.
که چیرې په یوې ټولنه کې ښځو ته د کوره بهر د کار کولو حق ورنه کړل شي، هغه ټولنه به ساده صب له کومو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شي؟
دلته د ملتونو د پرمختګ د کچې په اندازې سره د ضرورت احساسیږي. یعنی هغه ملتونه چې اوس فعلا د دغه تمدن سرلاری دی، ډیر زیات پرمختګ کړی، د کار ډیر زیات پراخ بستر لري، هلته ځکه ډیر ضرورت احساسیږي ورته. حتی هغه د نورې دنیا نه کارګر راغواړي، د خپل ښځې او نارینه خو یې په کار لګیا وي. اما شته داسې ډیر هیوادونه چې حتی نارینه ته یې کار په سختۍ پیدا کیږي، نو د ښځو بس خوله په خپل ځای پرېږده. مګر په مجموع کې هغه ملت که ونشي کولای چې د ښځې او د نارینه د دواړو د انرژۍ نه استفاده وکړي، د هغه به خامخا لږه انرژي د هغه هیواد د بیا رغونه کې او د پرمختګ په مسیر کې مصرفیږي. نو دا یو نقیصه ده. او درېمه نړۍ هیوادونو کې ډیر زیات داسې هیوادونه شته چې هلته ښځو ته د کار بستر ډیر کم دی، حتی نارینه ته هم موقع ډیره زیاته نشته.
ساده چې په افغانستان کې البته په اوسنیو شرایطو کې تاسو دا موضوع څنګه ارزوئ چې تر کومه حده پورې ښځو ته دغه حق ورکړ شوی چې د کوره بهر کار وکړي او څومره به ورکړ شي په آینده کې؟
اوس شرایط یو څه متفاوت دي. په اول وختو کې د تیر نظام په ړنګېدو سره دلته حتی د ښځو په تعلیم باندې د نجونو محدودیتونه ولګېدل، مګر دا د شپږ میاشتې وروسته اوس پوهنتون نه دوی مخلاص دي، ښوونځیو ته به هم لاړ شي. او په دفاترو کې هم هیڅوک د ښځې په نامه تر اوسه پورې عزل شوي نه دي. ځینې ادارات چې ښه فعالیت لري فعال دي، هلته د ښځو حضور هم شته. یوازې د حجاب مسله ده چې اسیا هم افغاني ټولنه په هغه باندې تاکید کوي. او ځینو اداراتو کې چې فعالیت ډېر نشته، هغوی عزل شوي نه دي، کور ته یې معاشونه ورلیږل کیږي. اما د ښځې نقش هلته مهم دی، هغوی باید حضور ولري، د انرژۍ نه باید استفاده وشي، د همدغه اسلامي اصولو او افغاني دود په چوکاټ کې د ارزښتونو مطابق د ښځې نقش ته ضرورت دی.
راځو د حکومتونو مکلفیتونو ته. چې حکومتونه په دې برخه کې څومره مکلفیت لري چې ښځو ته د نورو حقونو تر څنګ البته د کوره د بهر د کار کولو حق هم تامین کړي؟
د حکومتونو مسؤلیت اما رقم سه نارینه و لپاره دی، د ښځو لپاره هم دی. په افغانستان کې به لږ ذره ډیر وي، ځکه ډیرو زیاتو میرمنو هغوی خپل د کور نارینه د لاسه ورکړي او خپله کور ته عمرې ډوډۍ پیدا کوي. یعنی تکافل د عیاشۍ دوی په غاړه دی. په زه فکر کوم چې تنه د خزی د کار نه دغه مخ کې د خزی اماده کول ډیر زیات مهم دی چې هغه باید خوندی تلاړ شي هغه به خوندی نو ورسره په انتون تلاړ شي او بیا کاری محیط ورتوي چې هغه د خزی ساویه سطح باید دومره شي چې هغه د کار جوګه شي.
کور ودان ساده سپ په پای کې هم ستاسو نظر غواړم.
افغانستان کې خزه ډیره زیاته کړې ده تر دا نو دوی ډیر زیات زحمت او ډیر زیات درد لیدلی. دغه جګړه کې چې څومره جنازې یا څومره قامتونه چې د خاور ته سپارل کېدل هغه قصه مالته نه خلاصېدله. هغه څوک چې هلته وژل کېدل اکثر یې نارینه به وو په جګړو کې ونډې اخیستلې یا بیرون د وتلو له امله ډیر زیات قرباني دوی ورکوله. مګر د هغه دردونکې کیسې د داستان هغه اوږده برخه هغه ښځې پورې مربوطه وه. نو ښځې ډېر زیات لاسنیوي ته ضرورت لري په افغانستان کې نقش ورکول ته ضرورت لري. هیله دا ده چې حکومت د افغانستان اوسنی نظام د اسلامي اصولو او اساساتو ارزښتونو په پام کې نیولو سره او د افغاني دودونو او ارزښتونو په رعایت اولو سره ښځو ته نقش ورکي ونډه ورکي او دغه اصول دغه اساسات دغه ارزښتونه دا باید د ښځې د ملاتړ او د حمایې په برخه کې کار وکړي، نه دا چې دینه موانع جوړ شي د ښځې په مخ کې خنډ جوړ شي. ځکه موږ ډیر زیات کار ته ضرورت لرو، جنګونو ډیر زیات ځپلی وو. موږ زمونږ د نارینه و انرژي و هغه توانایي خلاصه کوي، زمونږ د ښځو هم باید ورسره یوځای شي، که نور ملتونه هم یوځای شي. موږ ډیرو زیاتو کلونو ته ضرورت لرو چې دا هیواد بیرته ورغو. نو د دواړو قشرونو ښځو او نارینه و دواړو ته ضرورت دی چې د افغانستان په بیرغونه کې مهم نقش ولوبوي.
در دوستانو دا وه د نن ورځې د اساسي او بشري حقونو خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نورو خپرونو کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم. تاسو ټول په لیلا سپارم. علامه مل شه، ښه وخت
جنگ یا پتو